دوستانو په دغه نیم ساعت خبرونه کې چې زه اجمل تورمانی د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په خبرونه کې وړاندې واوري چې افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړې چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو گزارونو سره به مخ شي. نور موضوعات هم شته او دوه اونیزې خبرونې کور کړلې او د ماشومانو د حقونو په برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډه خبرونه. خو لومړی خبرونه افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړې چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو گزارونو سره به مخ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او دغه شان د قطر، ناروی او جرمني له استازو سره کتلي دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړی چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو گزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړی و چې که په تاوتریخوالي کې کموالی رانولي نو د دفاعي او امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي. دا مهلت پرون پای ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی
نن د هغه مهلت وروستۍ ورځ ده چې طالبان ته ورکړل شوې. موږ یو ځل بیا طالب وسلوالو ته خبرداری ورکوو چې که د تاوتریخوالي د کموالي پرېکړې ته دوی اهمیت ورنه کړي ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي.
له بلې خوا د امریکا د پوځ یو جوګپوري چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. د افغان حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ دوهې ته تللی او پرون د پنجشنبې په ورځ بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وایي د تماس لومړني پلاوی چې د کپ په اومه د قطر د وړاندیز په اساس دوهې ته تللی و د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي او نورو امریکایي چارواکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د قطر، جرمني، ناروې او ځینې نورو هیوادونو له استازو سره وکتل. حزب اسلامی او جمعیت اسلامی ګوندونو پرون خبرداري ورکړ چې که حکومت په بین الافغاني خبرو کې د یو پلاوي د غوره کولو په اړه له دوی سره سلا مشوره ونه کړي نو دوی به له طالبانو سره د خبرو لپاره دوهې ته یو جلا پلاوی واستوي. خو د ملي امنیت شورا په خپل بیان کې وایي چې دوهې ته بل پلاوی د ملي امنیت شورا تر قیمومیت لاندې واستول شي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ملګری ملتونه وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره یې له بهر څخه هیواد ته د راستنېدونکو افغانانو د معاینې لپاره په سرحدونو کې د ځان مینځلو شپږ موقتي مرکزونه جوړ کړي دي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر اوچا په یو بیان کې وایي دا مرکزونه یونیسف ادارې جوړ کړي دي. په بیان کې ویل شوي چې په راتلونکو ورځو کې به دا وایروس له ځپل شویو سیمو د راستنېدونکو مسافرو د کنټرول د یقیني کولو لپاره په اسلام کلا بندر کې د ځان مینځلو د نسو دایمی مرکزونو درغونې چارې هم بشپړې شي. د امیروختیا وزارت تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس و مثبت موارد تایید کړي دي. ګمان کېږي چې دا ټول موارد له ایران څخه پر استنو شویو کډوالو کې موندل شوی دي. او چا وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د هغو کډوالو شمیر زیات شوی دی چې تر ډیره د کورونا وایروس له ویرې له ایران څخه هیواد ته راستنېږي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د افغانستان څلور ولایتونه هرات، نیمروز، غور او کابل او 25 ولسوالۍ د خلکو د ډیر تګ راتګ له وجې د کورونا وایروس د سرایت له ګواښ سره مخامخ دي. په هرات کې په کورونا وایروس اخته لومړی نه کس پرون له روغتون څخه رخصت شو. د هرات د وزیر روغتون چارواکي وایي دا کس اوس په خپل کور کې تر روغتیایي څار لاندې دی. د دې روغتون د انتانی څنګ مشر سید ابراهیم بسیم پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل نوموړي کس ته ویل شوی چې څو ورځې وروسته دی یو ځل بیا د معاینې لپاره روغتون ته مراجعه وکړي. ډاکټر بسیم زیاتوي چې په کورونا وایروس د اخته نورو څلورو کسانو روغتیایي وضعیت هم ښه شوی دی. د هرات د روغتیا مسؤلین وایي په کورونا وایروس د مشکوکو اخته کسانو د څارنې لپاره تر پخوا زیات امکانات لري. او دا هم څو بهرنی خبرونه. په داسې حال کې چې اروپا اوس د کورونا وایروس د سرایت په برخه کې د چین ځای نیولی، د نړۍ هیوادونه خپل سرحدونه بندوي او د ونډوبۍ هم مخ پر ځوړ روانې دي. د بېلابېلو هیوادونو پر سفر کلک بندیزونه لګول شوي او د اروپایي ټولنې مشرانو د خلکو پر غونډو محدودیتونه اعلان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغو هیوادونو کې چې دا وبا پکې خپره شوې، په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر په زیاتېدو دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون اعلان وکړ چې په ټوله نړۍ کې نږدې 1,500,000 کسان په دې وایرس اخته شوي او د مړو شمیر له 6,500 کسانو واوښتلی. په ایټالیا کې په دې وایرس اخته کسانو شمیر له 2,000 او په ایران کې له 10,000 واوښتې او په جنوبي کوریا کې دا شمیره 8,000 ته نږدې شوې ده. په همدې حال کې متحده ایالاتو د اروپایي ټولنې له 6 هیوادونو سره پر الوتنو بندیز لګولی دی. په فرانس کې به له راتلونکې اونۍ څخه وړکتونونه، ښوونځي او پوهنتونونه بند وي. په داسې حال کې چې د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې ټولې تعلیمي موسسې لا د مخه رخصت شوې دي. د ایران حکومت د دغه وایروس د مخنیوي لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 2,000,000 ډالرو پور غوښتنه کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې وړم ورځ توغندي برید کې دوه امریکایي سرتیري او یو برتانوي پوځي وژل شوی او د برېټانیا، پولانډ او ځینې نور هیوادونو په ګډون د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف 4 سرتیري ټپیان شوي. د امریکا دفاع او د پوځ د رسیس په پینټاګون کې په یو خبری کانفرنس کې کڅه هم د دې بریر پر کوم ځانګړي هیواد یا کومې ډلې وانه چوله، خو یې ویل تهران د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې دا توغندي بریدونه یې کړي او خبرداری ورکړ چې د دوی پر ضد هر راز اقدام ممکن دی. د امریکا دفاع وزیر له ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړي او ټرمپ د هر هغه اقدام اجازه ورکړي چې ورته اړتیا وي. نوموړي دې پوښتنې ته چې په دې اقداماتو کې به په ایران کې دننه د امریکا هوایي حملې هم شاملې وي که نه، په ځواب کې وویل چې لومړیتوب پر ایران پر او وسلوالو ډالو پرې وي. قدر منوریدونکو، دول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. تاسې ازادي رادیو ته خوښ یاست. افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړې چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو ګزارونو سره به مخ شي.
نن د هغه مهلت وروستۍ ورځ ده چې طالبان ته ورکړل شوې. موږ یو ځل بیا طالب وسلوال ته خبرداري ورکوو چې که د تاوتریخوالي د کموالي پرېکړې ته دوی اهمیت ورنه کړي، ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي.
د کورونا چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی وه. په کونړ کې له دایس څخه د درې ولسوالیو تر تصفیه کېدو وروسته اوس کونړ والی وایي چې په دغه ولسوالیو کې تلیفوني شبکې بیرته فعال شوې دي.
شبکې په درې ولسوالیو کې فعال شوې، اوس په نورماله توګه خدمات وړاندې کوي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. د غشوان دوه ونیزې خبرونې کور کلی او د ماشومانو د حقونو برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډې خبرونې هم درته وړاندې کیږي، نو ملتیا وکړئ. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. افغان حکومت طالبان ته خبرداري ورکړې چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو ګزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړی و چې که په تاوتریخوالي کې کموالی رانولي نو د دفاعي او امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي. له بلې خوا د امریکا د پوځ یو جوپوري چارواکي له طالبانو غوښتلي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې که طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو د دې ډلې پر ضد به یو ځل بیا یرغلیز عملیات پیل کړي. افغان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو په اونۍ کې اعلان کړی و چې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات نه کوي او یوازې په دفاعي حالت کې به وي، خو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک پر وروسته ورځو کې طالبانو یو ځل بیا حملې پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویانې مروې امینی پرون پنجشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو ته د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نن پای ته رسیږي، خو که طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو افغان ځواکونه به له دفاعي حالت څخه وځي او پر ضد به یرغلیز عملیات پیل کړي.
نن د هغه مهلت وروستۍ ورځ ده چې طالبان ته ورکړل شوې. موږ یو ځل بیا طالب وسله والو ته خبرداری ورکوو چې که د تاوتریخوالي د کموالي پرېکړې ته دوی اهمیت ورنه کړي، یا یې له پامه وغورځوي، او یا هم د هیوادوالو د ملکي وګړو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژلو لامل سي، نو د دې هیواد ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي او د پخوا په شان به یې پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړو.
اغلی امینی زیاتوی چې افغان ځواکونه د یرغلیزو عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم دې ته ورته خبرداری ورکړی او وایي که طالبان تاوتریخوالی ونه دروي، نو افغان ځواکونه به تدافعي حالت په یرغلیز حالت بدل کړي. د ملي امنیت شورا په یوه خبره پانه کې وایي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو سره په خپله پرونۍ کتنه کې دا څرګندونې وکړې. په خبر پانه کې راغلی چې په کتنه کې د سولې د پروسې او د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر موضوعاتو خبرې وشوې. له بلې خوا د امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینیت مکنزی د پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا په استماعیه غونډه کې وویل چې د طالبانو په حملو کې باید د پام وړ کموالی راشي. جنرال مکنزی ویلی چې د طالبانو حمله تر اوسنۍ کچې باید خورا زیاتې کمی وي. طالبانو د افغان حکومت او امریکایي چارواکي د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا د حکومت پلوي کوي چې عبدالله او ټیم یې پکې شامل وي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي امریکا له داسې کابینې د جوړولو هڅه کوي چې پراخ ملاتړ ولري او یو سیاسي لاره پیدا شي. دی وایي سره له دې چې محمد اشرف غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکنو د وړونکو اعلان شوی، خو امریکا د عبدالله اندېښنې هم درک او هڅه کوي د روانې ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړي. ښاغلی خلیلزاد چې د ولسمشر غنی د لوړ مراسم نه څو ورځې مخکې له طالبانو سره اتلس میاشتنۍ خبرې نتیجې ته ورسېدي وایي اوس په افغانستان کې د دوو سیاسي رقیبانو ترمنځ د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره هڅې پیل کړي دي. ښاغلی خلیلزاد دغه راز زیاته کړه، هڅې دا دي چې د دې هیواد کابینه د خلکو پراخ ملاتړ ولري. زلمی خلیلزاد زیاتوي موږ ډېر فعال وو او یو چیرې تفاهم او په افغانستان کې د داسې کابینې د تشکیل لپاره چې پراخ ملاتړ ولري او عبدالله عبدالله او ټیم یې پکې شامل وي پلوي کوو، خو پرې ومخوره چې د افغانانو نړیوالې ټولنې او امریکا په مرسته د دغو دوو ټیمونو ترمنځ هوکړې ته د حل لاره پیدا شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ محمد اشرف غنی په ارګ او عبدالله عبدالله په سپیدار ماڼۍ کې هر یو د ولسمشر په توګه جلا جلا د لوړې مراسم ترسره کړل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د خلکو لومړیتوب دی، خو ورته د رسېدو لار اوږده ده او د حوصلې تر څنګ تدابیر ته اړتیا لري. ولسمشر د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د 15 تین په مناسبت په خپره شوي پیغام کې ویلي د طالبانو سره د مذاکرې لپاره د افغان حکومت پلاوی به د خلکو په استازولۍ له دې ډلې سره خبرې وکړي. دا په لاس حال کې ده چې تمه ده د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د مرکشي پلاوي له ټاکل کېدو وروسته پیل شي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه اوږده ده او په دې برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. ولسمشر د پنجشنبې په ورځ د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د 15 تلین په مناسبت په یوې ویډیوي وینا کې وویل سولې د حکومت له لومړیتوبونو ده او ډاډ یې ورکړ چې د سولې خبرې به په بشپړ شفافیت وشي.
هیئت مذاکره کننده
دی وایي د حکومت پلاوی به د حکومت او خلکو په استازولۍ خبرې پیل کړي. د سولې پروسه یوه اوږده پروسه ده، دا بهیر تدبیر او حوصله مندۍ ته اړتیا لري. همدا ډول به د خلکو غوښتنې او غږ واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوی له طالبانو سره د مذاکرات په پای کې به د افغانستان پارلمان او یالویه جرګه د شوی توافق په اړه پریکړه وکړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی لخوا د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د فرمان له لاسلیک کولو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د سولې د خبرو پر پایلولو ټینګار کړی. افغان ولسمشر همدا ډول نوي حکومت ته په اشاره وویل، له تېرې 15 کلنې تجربې په ګټه به یې منتخب حکومت د یو برابر افغانستان لپاره کار وکړي او بنسټ به یې عدالت، د فقر له منځه وړو او نوي نسل ته د فرصت ورکول وي.
مسؤلیت اساسی من
ولسمشر وایي، زما اساسي مسؤلیت به دا وي څو نوي نسل ته لار پرانیزم. زه نه غواړم چې قدرت په افغانستان کې میراثي واوسي. زما ټوله هیله دا ده چې د دې دورې په پای کې د هیواد نوي نسل ته تلپاتې میراث پرېږدم. ولسمشر غني داسې مهال د نوي حکومت په لومړیتوبونو غږیږي چې د خپل لوړې په مراسمو کې وویل، په دوه اونیو کې به یو داسې حکومت جوړ کړي چې د ټول افغانستان استازولي وکړي. امید زهیر مل، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د عملې پر وړاندې ځوابیه اقدام وکړي. د چهارشنبې په ورځ په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د کاتیوشا دولت غندیو برید وشو چې په ترڅ کې 3 تنه پوځیان ووژل شول، 2 د امریکا او 1 د برېټانیا او 14 نور ټپیان شول. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د دې عملو له عاملانو سره حساب کتاب باید وشي. په دې اړه هم جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د وړ مورزنۍ توغندوی حمله په جواب کې چې 2 امریکایي سرتیري او 1 برتنوي پوځي پکې ووژل شول، پنټاګون ته د ځوابي برید اجازه ورکړې. پنټاګون د دې برید پړه پر ایران پلاوو وسلوالو اچولې، په داسې حال کې چې د دې حمله مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی او ایران هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی که څه هم د دې حمله پړه پر ایران پلاوي کتایب حزب الله یا کومې بلې ځانګړې ډلې ونه چوله، خو په ډاګه یې کړه چې د دوی په نظر ایران د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې دا توغندوی برید یې کړی، او خبردار یې ورکړ چې د دوی پر ضد هر راز اقدام ممکن دی. د دوی له څرګندونو داسې ښکاري چې متحد ایالات، ایران او هغه ځواکونه چې تهران یې ملاتړ کوي یو ځل بیا په عراق کې دننه د یو بل پر وړاندې درېدلی دي. دفاع وزیر ښاغلی اسپر په پنټاګون کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړي او ټرمپ د هر هغه اقدام اجازه ورکړې ده چې ورته اړتیا وي. اسپر دې پوښتنې ته چې آیا په دې اقداماتو کې به په ایران کې دننه د امریکا هوایي حملې هم شاملې وي کنه، په جواب کې وویل چې لومړیتوب به پر ایران پلاوو وسلوالو وي. له دې مخکې ولسمشر ټرمپ په سپینه مړۍ کې خبریالانو ته ویلي وو چې تر اوسه په قطعي ډول روښانه نه ده چې دا کار به ایران کړی وي، او په دې اړه یې هم څه ونه ویل چې د امریکا ځواب به څه وي. متحد ایالاتو پرله پسې ټینګار کړی او خبردارۍ ورکړی چې په بهر کې د امریکایانو وژل له سرې کرښې د اوښتو په معنا دي او بې ځوابه به پاتې نه شي. خاغلی اسپر وویل هیڅ چاته د امریکا پر اډو د حمله اجازه نه ورکول کیږي، او زیاته کړه چې د دې حمله لاملانو سره به هم حساب کتاب وشي. په عراق کې د چهارشنبه ورځې په توغندوی حمله کې د برتانیا، پولند او ځینو نورو هیوادونو په ګډون د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف 14 سرتیري هم ټپیان شول. نړیوال ائتلاف وایي د دې حمله په ترڅ کې 14 کاتیوشا ډوله توغندي په عراق کې د امریکا پر تاجی پوځي اډې وشتل شوې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
کونړ کې چارواکي وایي د پیچ، وټپور او چپې درې ولسوالۍ له دایش پاکې کړي. دوی وایي چې اوس په دغو ولسوالیو کې تلیفوني شبکې هم فعالیت لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار لهلا انوري واوري.
د کونړ دولتي چارواکي وای د یاد ولایت درې ولسوالۍ د داعش له موجودیت پاکې کړي او هلته تلیفوني شبکو بیرته خپل کار پیل کړی دی. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېدل چې په ماڼوګي وټپور او چپه دره کې تلیفوني شبکې داعش بندې کړې وې چې له امله یې ولسونه ډېرو ستونزو سره مخ وو.
وروسته له ډېر ځنډ او د زیاتو مشکلاتو په تیرولو سې درې ولسوالۍ مشران ځوانان علما کرام خویندې ورونه د مخابراتي ستونزو سره مخامخ و. الحمدلله شبکې په دا درې ولسوالیو کې فعال شوې، اوس په نورماله توګه خدمات وړاندې کوي.
والی وای داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې دې تاړ شوي چې دغه ولسوالۍ خالی کړي، یا حکومت ته تسلیم شي او یا هم له سیمې نورو ځایونو ته لاړ شي. د یادو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي کله چې داعش پورې تړلو وسلوالو یې په سیمه کې د تلیفوني شبکو فعالیتونه ودرول نو ډېرو مشکلاتو سره یې مخ کړل. د ماڼوګي ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو عبدالجبار او سفر صافي ازادي راډیو ته وویل
نو اوس دغه د دوه کال ځنډ وروسته بیرته کار شروع کړ او ټول ولسونه خوشحاله دي، موږ هم خوشحاله یو. هغه ستونزې چې مثال مخکې وي هغه ستونزې حل شولې، اوس په بانډو کې هم کار کوي، په غرونو کې هم کار کوي، په رغونو کې، په ټول په کلو کې هم کار کوي.
موږ ولس ډېر زیات د مشکل سره مخ پدی او چې د پخوا زمانې په شان چې د مړي ژوندۍ خبر به م کوو نو استازې به م لیږو، ځکه چې دلته ټلیفوني شبکو کار نه کوو. ډېر زیات ستونزو سره دغه دوه کاله موږ مخکې وو مخو او اوس الحمدلله دغه دغه مشکل حل شو.
دو کال وړاندې چې کله داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له ننګرهار څخه کونړ ته مخه کړه، د چپې درې، ماڼوګي او وټپور ولسوالیو د یو شمیر درو په ګډون یې زیاتې ساحې خپل کنټرول لاندې راوستلې. هلته یې د تلیفوني شبکو په فعالیتونو هم بندیز ولګولو او خلک یې ستونزو سره مخ کړل. د حکومت او نړیوالو ځواکونو د بریدونو تر څنګ وسلوال طالبان یو بل ستر ګواښو چې داعش ورسره په کونړ کې مخ وو، چې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ په روان کال کې ګڼې جګړې وشوې او پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښته.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر منو اوریدونکو اوس هم وقشه ده افغانستان سیمه او نړۍ څو مهمو خبرونو ته چتاسته وړاندې کو. اول خو مخکې له دغو خبرونو د یو سلو یو خزو له بهیره د یوې خزی غږ تاسته درورو.
یو سلو یو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
ما زیال دخل شیم د حقوق او علوم سیاسی کابل پانزینه فارغ. سول د هر انسان یو ضرورت ده او چې خپل تحصیل وکي او یا په جامعه کې ژوند وکي، او دغه چې سول زمونږ په ژوند کې څه تغیرات راوړي ده مونږ کولای شو چې خپل هم وګورو په خپل سترګو باندې، چې مونږ کولای شو چې پانتون وایو، درس وایو، کولای شو چې بازار ته لاړ شو او یو مستقل ښځې په توګه خپل ټول ژوند فعالیتونه ټول ترسره وکړو. او همدغه زما په انت ډیر لوی تغییر ده چې سوره راوړی ده، او د سولې کوم ارزښتونه چې زمونږ په جامعه کې شته لکه دیموکراسي، حقوق بشر، ازادي بیان، د ما په نظر دا ټول مهم ده، خو ډیر مهم چې دا زمونږ قانون اساسي ډیر مهم ده. په دې خاطر چې زمونږ په قانون اساسي کې مونږ هم د ملل متحد ملاتړ لرو، هم د بین المللي ټولنې ټول ملاتړ لرو، او دغه زمونږ ته ډیر لوی ارزښت ده چې مونږ باید هیڅ وخت خپل اساسي قانون له لاسه ورنکړو. په دې خاطر چې ښځو ته ډېر حقوق ورکړی ده، هیڅ وخت نه غواړم چې طالبان حاکمیت بیرته راوګرځي زموږ په ټولنه کې. په دې خاطر چې طالبان دوره ډېره خرابه، ډېره تیاره دوره خصوصا ښځو ته و.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم غوښ شي د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته چې له تاسو سره شریکو. اوس خود دغه د سرخطونو مخکې تخنیکي همکاروي چې هغه راپور چې د په افغانستان کې د کورونا وایرس د اندېښنو په اړه دی او خامد سین برابر کړی دی دا نشر چمتو دی.
د کابل خار د یو هوټل مدیر حمید الله وای لنجدې دوه ونه راهیسې د کابل خار د ودونو په سالونونو کې د خوخیو محفلونه کم شوي دي. د حمید الله په خبره ډیری خلک د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د داشان محفلونو له جوړولو ډډه کوي.
ما محفلای ما بسیار خوب بود، متواتر بود.
مخکې مو شپه او ورځ محفلونه لرل، خو له کابو یوې میاشتې راهیسې محفلونه کم شوي دي. خلک د کرونا ویروس له امله په هوټلونو کې محفلونه نه جوړوي. مخکې مو په اونۍ کې سل په سلو کې څلور یا پنځه محفلونه لرل، خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه لرو.
د کابل آریانا هوټل مسؤول حاجی ضیا وایي سره له دې چې په دې موده کې له یو نیم میلیونه نه تر دوو میلیونو افغانیو پورې زیان کړی، خو په خبره د کرونا د ویروس د مخنیوي لپاره د خلکو دغه اقدام ستایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره سکل د نوروز جشن لغوه اعلان کړ. د کابل ښار اوسیدونکی محمد داود هم په هوټلونو کې د خوښیو د محفلونو په نه جوړېدو خوښ دی وایي.
به خاطر صحت مردم، به خاطر صحت
دا چې د خلکو د روغتیا او د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د خوښیو محفلونه نه جوړیږي ښه کار دی. دا ستونزه ژر تیریږي. زما د یو دوست واده هم د همدې مسالې په خاطر وځنډید. ټول خلک باید په دې برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د هرات او سمنګان په ولایتونو کې کرونا د ویروس و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. سره له دې چې دغه اندېښنې شته، خو همدا اوس په کابل کې د بسکشۍ سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه غواړي چې د بسکشۍ دغه سیالۍ وځنډول شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بسکشۍ د سیالیو د تنظیموونکي نظر ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. له دې سره سره د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بندرونو کې روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي څو هغه کسان چې له بهره هیواد ته راځي بشپړه معاینه یې وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال توحید شکوهمند آزادی راډیو ته وویل
دا زمانی که ویروس تحت کنترول میه ما بر تمام هموطنان عزیز
لخلکو غواړو تر څو چې دغه ویروس کنټرولیږي له هر ډول غونډو او د ګڼه ګوڼې له ځایونو دې ډډه وکړي. څوک چې ډیر بیړنی کار نه لري له کورونو دې نه وځي او په خوندي ځایونو کې دې اوسیږي.
ښاغلی شکوهمند وایي په هرات ولایت کې د کرونا په ویروس د اخته کسانو لپاره لس بستریزه وارد جوړ شوی او په کابل کې ورته د افغان جاپان په روغتون کې یو وارد ځانګړی شوی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
قدر منوریدونکو د خان محمد سین پر راپور کې مخکې واوریدل چې په کابل کې په ودونه کم شوي دي. د ودونو په تالارونو کې خلک ودونه نه کوي د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره. په افغانستان کې هم لکه د نورې نړۍ په شان دلته روغتیایي مسؤلینو ځانګړي تدابیر د دغه ویروس د مخنیوي لپاره نیولې دي. که څه هم مخکې مو واورېدل چې له هرات ولایت څخه یو خبر و چې هغه کس چې په کورونا ویروس اخته و یو کس یې د روغتون څخه رخصت شوی دی او وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. او د ویرات روغتیایي مسؤلین ویلي دي چې نورو کسانو وضعیت هم ښه دی او د ښه کېدو په حال کې دي. دغه شاندا مو هم اوریدل چې یونیسف د افغانستان بندرونو کې هغوی چې له ایران راستنیږي او د کرونا ویروس خپرېدل په ایران کې ډېر دي، هلته یې د لمبا ځینې ځایونه جوړ کړي دي چې د دغه ویروس څخه مخنیوی وکړي. دلته په افغانستان کې په کابل کې هم په هغو لویو غونډو باندې بندیز ګول شوی دی چې هلته داسې ویل کېږي چې په کومو ځایونو کې چې غونډې کېږي خلک راټولېږي هلته د کرونا ویروس خپرېدل امکان ډېر دی. پرون د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ هم د عبدالعلي مزاري د تلین غونډه لامدې عمله لغوه کړه. مخکې له هغې د مارچ د اتمې نېټې په مناسبت باندې چې کوم پروګرامونه باید جوړ شوي ول، د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت هغه پروګرامونه هم لغوه شول. دغه شان د اف افغانستان د کرنې وزارت د بزګر میله هم لغوه کړې وه، له همدې امله چې د خلکو ګڼه ګوڼه به زیاته شي او دغه ویروس ته مخنیوي لپاره باید کار وشي. هلته بیا په بلخ ولایت کې ویل کېږي چې د نوروز د میلې لپاره هم لکه څنګه چې پخوا هغه مراسم ول هغسې مراسم ته تیاری نشته دی. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی و چې دغې میلې څخه باید ډډه وشي، خو د بلخ سیمه ییزو مسؤلینو ویلي دي چې دغه میله به ترسره شي او خلک به په ګډون کې، ځکه چې لا د مخه خلک د دغې میلې لپاره رسیدلی دي. د افغانستان ملي تلویزیون هم اعلان کړی دی چې له شنبې ورځ څخه به په دې برخه کې یوه ځانګړې خپرونه ولري چې د کورونا د ویروس په اړه به خلکو ته معلومات ورکوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم چې بار بار مو ویل چې مهم خبرونه سرخطونه تاسو ته وړاندې کوو، اته نیمې بجې شوې، وخت را ورسېدو تاسو ته د مهمو خبرونو سر ټکی شریک کوو. افغان حکومت طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو ګزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړی و چې که په تاوتریخوالي کې کموالی رانولي نو د دفاعي او امنیتي ځواکونو له څرخ غبرګون سره به مخ شي. د افغان حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ دوهې ته تللی او پرون د پنجشنبې په ورځ بېرته هېواد ته راستون شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو، وایي د تماس لومړنی پلاوی چې د کپ په اومه د قطر د وړاندیز په اساس دوهې ته تللی و، د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي، قطر، جرمني او ناروې له استازو سره هم کتلي او په هرات ولایت کې په کورونا وایروس اخته لومړنی کس پرون له روغتون څخه رخصت شو. دوستانو، راورسیدو د خبرونې نیمایی ته. اوس هم دوه اونیز خبرونې کور کله او دغه شان د ماشومانو د حقونو په برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډه خبرونه نشر ته چمتو ده. تاسو د خبرونه واورئ. له ملتیا مو مننه کوم.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه مهرکلی کوم. آیا تاسو د خپل سیمې د سم صورتیا په خاطر نیالګي کینوي؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامې دي شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لا خچېړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کرنې او بلګونې او مالداري د وزارت لا یو تن مسول سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وګمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی را اوروي.
خوږو دوستانو، کله چې د ژمي د موسم سړه هوا او د واورې سپینه لمن لږ لږ ځان ټولوي، نو د پسرلي د موسم وږمې هرې خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندي کېږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې راپیدا کېږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلي د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کېنوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسېدونکی اندرو محمد وایي چې دی هر کال کله چې د پسرلي موسم را نږدې شي شنه بوټي کری او نیالګي کینوي. نو ما وړای وای
دا اوس او غورې دي تا کو منګ لرو دا کور کې هغه نو چې داود 15 بس 15 کې هغه لګاو او نیالګي دا تیار منګ دي. نیالګي بزغلای نه کنه دا لرو او بس هغه تیار آمدګی منې ولې لګاو. هر کار دا کال کو هاي لغمان منګ راړو جلابات نه دا لګاو. دا مڼا کینو، بادام کینو، توت کینو، میوه زیات کینو کنه دا په خپل پیسې منګ خپل شهروالي سره کومک کینو.
خیالږي
او کوڅو کې دی سړک کې دی غوکه کې نو هغه بیا دا صبر ونه موږ په پښتو ژبه ورته ادا کینو دا ناجوګه نه دی بل دا حال ته کینو دا ټول افغانستان په نوم کینو موږ خپل نوم نه کینو بس ته موږ اویا اتیا سل کور به دا ټول دا کار کوي یار یو نیم سل دوه سو روپیا چې نیالګي وسال تاخلی کړي شخصي پیسو
دی نیالګي کینول تر څنګ د نیالګیو پالنه هم ډیره مهمه ده او د خسمر لپاره ډیر زیار او زحمت غواړي د دې لپاره چې یو بوټی خیراز او زرغون وي نو د بند ساتونکو ته پکار ده چې د خپل بند بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي په دې اړه د کابل د سرخی پله اوسیدونکو حاجی جنات داسې وایي
پالنه خو داسې ده چې خور هغه ځای کې چې کینه اوسې هغه ځای باید ورته نرمي پوستي هلته کېښودل شي او مال نه حفاظت وشي اوبه شي ښه صحیح خو لاس وهله غواړي داسې ده لکه ماشوم نیالګی چې کینه هغه داسې ده لکه ماشوم همداسې هغه غواړي څوک کینه او هغه پالنه نه کوي نو هغه ختم ده هغه کار به بیا نه ورکوي باید به نه کوي هغه ضایع ده یو نیالګی ضایع ده هلته چې کینه پالنه نه کوي ضایع خو ما خو درته ویلي چې هسې پالنه وشي پارو وخت یې پارو ورته واچوي اوبه یې کې په خپل صحیح وخت له مال نه هغه کې حفاظت یې وکړي له ماشومانو نه حفاظت وکړي دوا ورته په خپل ټیم واچوي هر شی همدغسې خپل هغه غواړي خو نیالګی همدغسې ده لکه ماشوم چې لوبه
د کابل ولایت اوسیدونکی نظر محمد بیا وایي چې دوی په وار وار نیالګي کینولي خو چا ترې سمه پالنه نه ده کړې نو له همدې وجې نور نیالګي نه کینوي ځکه دومره یې اقتصاد هم ښه نه ده چې هر کال دا مصرف وکړي نوموړی زیاتوي
خو کابل کې هم زما اراده ده چې راتلونکي کې هغه نیالګي کېږنو خو زه مریض یم مریضتیا له وجې نه شم کولای چې نیالګي کېږنو زه کولای شم چې نورو خلکو ورونو ته تر زمنو ته ووایم چې په لارو کوڅو کورونو کلي شاوخوا کې باید نوي نوي نیالګي کېښودل شي چې ښه دا کوڅې شنې هغه زرغونې شي او هوا وسره صفا شي
د کابل د دې سبز ولسوالۍ بازګر تازه ګلوای زموږ د هیواد د نفوس ډېره برخه په کرنې او مالداري بوخته ده او له دغې لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایي اړتیا هم پوره کولای شي نو موړی زیاتوي
بېرې میوه والا نیالګي کېنی چې ماشومان گزارې پی وسی او دا ناجو ونې سرګاړه کې کېنی چې وطن پی دولي سی او پی خخکار سی ایمه دا چار سره دغه کارو کاني ولا چې چا وسول غشل دي د افغانستان لپاره کني موږ ټول د افغانستان دغه خاورې خلک هم دغه خاورې نه پیدا یو دغه طبيعت ورزوم دغه خاورې ته شلشل دیو کړی خو دا سړی خپل وسه پوری خبره ده کتاب شلو ته وسه کیږي ما به دوه ته وسه کیږي دغه به 500 ته کیږي خو ملک ته جوړ شي خو ټول ته خدا یار سړی چې یو سړی یو نیالګی کني 10 میلیونه نیالګی کیږي نو دا ډیره غټه غټه ده
د شنو ساحو جوړول د طبيعت پر خلا او اقتصادي ګټو سربېره دروا پهنه د علم لمخې د انسان روح دماغ هم تازه و آرام ساتي دروپوهانو په باور شین رنگ د انسان روح ته سکون و آرام وربخي د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د خریجاتو کارډیناتور د شنو بوټو نیالګیو په ګټو د سترته غږیدلای دی
د انسان حیات مستقیما ارتباط لري د ونه په موجودیت باندې حالته تقریبا 15 درجه حرارت ټیټ وي او هغه ساحه چې جنگل یا ونه ونه لري تقریبا 15 سانتي گراد درجه حرارت پورتی گرمی اول د ونو یا د جنگلاتو مهم اهمیت د هوا د تصفیه د پاره ده سه موږ اول خو د اکسیجن د تولید د پاره او د کاربن دای اکساید د جذب د پاره د یو مهم منبع ده او همچنان د حیات وحش د پاره ده یو خید اوسیدو ځای وي او همچنان د خاور د تخریب نه مخنیوي کوي د سلابونو نه مخنیوي کوي د زمک لاندې اوبو تقویه کوي په سیمه کې د بارانونو د زیاتوالي سبب ګرځي د خلکو د پاره ده یو برابر بر یو خه مهم وسیله د اقتصادي غنل
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ درنو دوستانو دا چې په کوم وخت کې بوټي او نیالګي کېنول شي او د شنو بوټو د پاللو په منظور د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت څه کړي دا او د تورته پښتنې زمنګ همکارې مریم توخی په یو مرکه کې د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانیار څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم بس مطرح کو چې کوم وخت د نیال کینولو یا د نیال کرل دپاره مناسب وخت دی؟
البته نیال شانی په مجموع کې په دوه وختو کېږي، یو پسرلنی دی او یو هم په منی کې دی. چې اوسنی شرایطو کې چې موږ په منی کې یاستو د ګرمسیر ولایتو کې چې موږ نیال شانی کوو، د اول د دلوي نه شروع کېږي تر هود تر اوسط پورې، او سرتسیر ساحې چې یا سړنۍ سیمې دي چې په هغه کې د پنځلسم د هود نه موږ را شروع کوو تر پنځلسم د حمله پورې په شرایط د اقلیمي ته ګورو.
همانیا صاحب، دا کورنۍ څنګه کولای شي چې هغه نیالګي چې دوی ضرورت لري یا کینی که هغه میوې دي او که غیر میوې دي د کوم ځای نه لاسته راوړي؟
موږ د کرنې او اوبو لګولو وزارت د طرزالعمل په اساس باندې موږ یو طرزالعمل لرو چې په اشخاص انفرادي ته په څه شکل باندې نیالګي ورکول کېږي، په مؤسسات ته څه رقم ورکول کېږي، او شخصي اشخاصو دپاره او همدغسې د دولتي اداراتو دپاره، دا ټول طرزالعمل په اساس باندې موږ را توضیح کوو چې موږ سږ کال 2 میلیونه اصلي نیالګي په هیواد په کچه باندې په 3 ولایتو کې البته موږ را روزلي دي چې مطابق د دغه طرزالعمل توضیح کوو. مؤسسات هم ځانته هغه شیوه د کاري البته هغوی لري چې هغه 1.5 میلیونه نیالګي هغوی را روزلي دي. اتحادیه د قوریهدارانو 14.8 میلیونه نیالګي چې تصدیق شوي دي، هغه د کرنې او اوبو لګولو د وزارت د خانه تصدیق شوي نیالګي په نامه باندې یادېږي، دا هم مطابق د هماغه طرزالعمل د شخصي د قوریهدارانو البته په بدل د قیمت کې خلکو ته ورکول کېږي چې ټول اکثرا میوه لرونکي دي. په مجموع کې که ووایي 1.8 میلیونه اصلي نیالګي په افغانستان په سطح باندې یعنې سږکال را تولید شوي دي چې هر څوک چې په دې کورنۍ کې په دې مسایلو کې علاقه لري مطابق د طرزالعمل زموږ موږ ته مراجعه کوي، موږ خدمت کې یاستو، دوی کولی شي چې د هماغه نیالګي د خپله واخلي.
سږکال د کرنې او اوبو لګونې وزارت څه پلانونه لري چې د خیره یعنې د نیالګیو دپاره چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، کمپاینونه ورکړي، داسې کمپاینونه شته که شته څه وخت دي؟
موږ په مجموع کې په اساس د هدایت د مقام د عالي رئیس جمهور پوری شلم تاریخ په سر سر د هیواد کې کمپاین د نیالشانی د صورت عموم اعلان شوی دی چې موږ ټول سلور د ولایتو ته د افغانستان موږ خپل پیغامونه ورکړي دي، مکتوب د رسمي ورکړي چې مطابق د طرزالعملونه د خپل او هغه میتودونه د نیالګي د روزنو او عامه پوهاوی په ارتباط باندې مختلف کارونه شوي چې سه کال د چاپیریال ساتنې د همغږي په اساس باندې د ښاروالیګانو په سطح د ټولو ولایاتو والي صاحبان د ټول منظمه یو په یو غږ باندې شلم تاریخ کې انشاءالله کمپاین د نیالشانی شروع کیږي او تر دا ادامه لري بیا به دا کمپاینونه.
مرسته بختنه خلکو ته سوال لري چې د خلکو دند څه راځي نیالګي کینول په برخه کې او د ساتلو په برخه؟
زه خلکو ته مشخصا دا وایم چې نیالګي کینول ډیر به ساده وي خو روزنه ډیره مشکله ده. مشکله په دې باندې ده چې حفظ مراقبت د خلکو دغه ده. موږ په کرنې او لګول وزارت چې پازه کې پلان لري د خپل د حفظ مراقبت په اساس باندې پلان باندې موږ مخکیزو. شوروالګان ما ماسي مګر خلک چې په کوسی او په کور کې خپل هر یو چې یو نیالګی را کینې حداقل موږ تاسو مسلمان جامعه یاستو که یو څوک او داسې منظم کوي دغه 2 یا 3 لیتره اوبه حداقل مصرفوي، دغه د خپل پمو نیالګي چې کینوله موږ په وخت کې حداقل 1 ځل 2 ځله چې اوبه وخوري په دې په جریان د ورځې کې انشاءالله د نیالګي د کاملا روزل کېږي، د حیواناتو نه د وروزي د ماشومانو نه د ماشومانو ته د عامه پوهاوی ورکول شي چې دا نیالګي را قطن کې نیالګي را وروزي او د اهمیت په اساس باندې موږ دغه اهداف چې په نظر کې او نشي چاپیریال او ککړې هوا مخنیوي بهترینه فابریکه د تصفیه د هوا د نیالګي دي او خپل صحت تک څوک کوشش کوي نو زمونږه خواهش داده چې هر څوک یو نیالګي را کینې د خپل په یو ماشوم په نوم باندې تک را وهي ورکه نوم دی ورکه کی تر څو چې هغه مسولیت ورته واخلي.
په دې برخه کې د عامه پوهاوی برخه کې چې نیالګي باید خو ساتل شي د کرنې او بلګون وزارت د سمه پوهاوی لري پروګرامونه لري کنه؟
بله، مونږ په عامه پوهاوی په ارتباط دي باندې د شوروالید خانه مونږ د خانه او د چاپیریال ساتنې د ادارې د خانه کرنې او اوبو لګولو وزارت په دې باندې ما پوره چمتووالی نیولی دی په سطح د رادیوګانو تصویري صوتي ټول مسایل په نظر کې نیول شوي دي، خلکو د عامه پوهاوی په دې برخه کې پوره ورکول شوی.
درنو اوریدونکو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو زادی. خریدن وسایل خشونتزا مانند تفنگ و تفنگچه پلاستیکی برای آینده کودکان تا چی حد خطرناک است؟ چه باید کرد تا کودکان به این گونه وسایل علاقمندی نشان ندهند؟ در برنامه این هفته حقوق طفل از ضررهای خریدن وسایل بازی نظامی برای کودکان حرف میزنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود و بعد از آن این موضوع را از دید روانشناسی به بحث می گیریم. با ما باشید. تفنگ و تفنگچه پلاستیکی یکی از بازی‌های محبوب کودکان در افغانستان است و کودکان دوست دارند با این گونه وسایل بازی کنند. شهرام یکی از دکانداران شهر کابل است و میگوید که بیشتر اطفال به تفنگ و تفنگچه‌های پلاستیکی که در دکانش به فروش می‌رسد علاقه مندن.
مشتری خودش خوش میکنه که با مشوق همی طفل شوق میکنه می موترک بطی مرا خود طفل همی یک بسامان بازی بطی که برای طفل خوش کنه. باز ما پرسامان میکنم چند سال هست بسانش یک گفتی باز طبق مستنش ما براش میتیم که اینی چیز براش خوب است. زیادتره اطفال که من خود زیاد همی تفنگچه را خوش میکنن. اختراع دیگه زیاد در گودی خوش میکنن، قصر خوش میکنن.
فریبا باشنده شهر کابل به این باور است که باید به ذوق و علاقه کودکان احترام داشت و هر گونه وسایل بازی را که آنها دوست دارند باید برایشان خرید.
ما دو دانه خواهرزاده دارم که ایچی هستن، طفل هستن و بعد دمی تفنگچه پلاستیکی و چاقوی پلاستیکی زیاد علاقمند هستن و طفل هستن. نمیشه که ما موشاو قزاو قیره کوا دارن ما او را از بین ببریم و موچسای را که خوش دارن ما نبریم. اولش خودم ما طفل بودم، دختر هستم و به گودی علاقه داشتم. هم بچه هستن به تفنگچه و سامانای بازی که میخواین امروز زو بازی کنن علاقه دارن مثل تفنگچه و نمیشه که بالای ذوق از آدم پا بگذاره و نتانه بر از او یکان سویده و اگه برشان نگیریم جگرخون میشن، مریض میشن و ما نمیتانیم که مریضیشان ببینیم. ما مجبور هستیم که برش از مو وسایلکشان برشان بگیریم.
اما آرزو فارغ التحصیل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی یکی از پانتونهای خصوصی عرفهای فریبا را رد کرده میگوید که کودکان را نباید تشویق کرد تا به وسایل بازی که خشونت‌زا هستند علاقه‌مند شوند.
امروز تفنگچه ساختگی میخرن، سبا روز که شد یا به اصلی تبدیل میشه، مزی از دور میچشن کوگار میشه. ما چشم دید خدا برات نمیگم، یک بچه همسایه ما بود و ایره گرفتن ابرای تفنگچه پلاستیکی تهدیدش کردن. برادر خودم آمد برخلاف از او کرد، رفت چیز اصلی را گرفت، چاقوی اصلی را گرفت، رفت که من میرم اونمو بچه را میزنم. اینمی باعث شد که تشویق شد که او امره پلاستیکی مرا زدم، من قوگار شدم، مگه امره اصلی بزنم زیادتر از او اوگار میشه. چشم دید خودم است.
فیروز احمدی کارمند یکی از دوایر دولتی قسم میکند که چگونه چشم یکی از کودکان امسایهشان توسط مرمی های تفنگچه پلاستیکی آسیب دیده است.
ما خودم شاهد اون یکی از این موارد بودیم. در مورد تفنگچه هایی هست که اون نخوتی مرمی دارن، مثلا نخوت واری است که اونا اصابت کرده بود به یکی از همسایه‌های ما بود. یک طفلش حتی چشمی از او به اندازه آسیب پذیر شده بود که او پدر مادری از او هم که از نظر اقتصادی اون ضعیف بود و زیاد چون او به پاکستان بردن و اونجا هم جور نشد، آله هم چشمی از او گل خورده و به حساب انداخته شده، مدیدی از او آل نمیبینه بیخی.
خانواده ها به این باورند که باید به جای وسایل خشونت‌زا برای کودکان وسایل را خریداری کرد که آموزشی باشد. شبانه که مادر یک فرزند است در این مورد گفت:
اکثریت فامیلا زمانی که سالگیره میشه یا عید میشه زیادتر تحفه و عدیهشان اینمی است که به اطفالشان از وسایل جنگی استفاده میکنن، میارن برشان تفنگچه، از قبیل تفنگچه، تیارای جنگی، اینمی خودش یک خشونت است. از وسایل مثل موترک است، مثلا وسایل توپ است، و چیزای تشویقش کنن کنم و با زمانی که بانم کلان شوه بر از یک قسم چیز نشه، تشویش برشان پیش نبیاد که وقتی تفنگچه بر دادشان در کودکی میته در جوانی خوب تا بندگه با پدر مادر رنج آور است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. خرید تفنگ و تفنگچه های پلاستیکی چقدر بر روان کودکان تأثیر منفی دارد؟ و چرا بعضی از پدران و مادران این گونه وسایل بازی را برای کودکانشان می خرند؟ این پرسش ها را با پهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، در میان گذاشتیم.
چرا بعضی از والدین علاقه دارن که وسایل خوشنظاره بر اطفالشان بخرن، مثلا تفنگچه ساختگی، پتاقی؟
متاسفانه بسیاری از والدین، بسیاری از پدران و مادران از نقش سوء استفاده و به کار بردن وسایل الکترونیکی و بازیچه و اینا که جنگی است هنوز خبر نیست. ما باور دارم که والدینی که بفهمه که این تفنگچه پلاستیکی یا این تفنگ پلاستیکی یا این وسیله بازی پلاستیکی جنگی یا نظامی چقدر بر روحی کودک میتونه تاثیر بگذاره، هرگز کار نخواهد کرد. یک دوم دلیلش است که کودکان علاقمند است. کودکان قشر ضعیف است، قشر به اصطلاح ناتوان است، قشر بدفاع است. زمانی که کودکان میبینن که یک کس زوردار است یا یک چیز زوردار است، یک لباس سمبول زور است، یک وسیله سمبول زور است، یک چیز وسیله قوت است و سمبول قوت است و جبر است و ایناست، با متمایل نشان میده. مثلا کودکان معمولا لباس های نظامی میپوشن، فکر میکنن که قوی میشن با این کار، لباس های تفنگچه و وسایل جنگی استفاده میکنن، فکر میکنن که قوی میشن و اونا به خاطر کار میکنن که معمولا در قبال ناملایمات زندگی، در قبال قیودات خانواده، در قبال قیودات مکتب، اینا یک رقم محدود شده و فکر میکنن که بیا ورزش کو، بازوی تک کلان کو، بیا تفنگچه استفاده کو، بیا لباس های نظامی بپوش، بیا چیغ بزن، بیا فریاد بکش، این میتونه که به یک شکل حق تو را بر تو بده یا به مود تمایلات و رغبت های که تو داری شاید برسی.
چقدر از شخصیت طفل تاثیر گذار است؟ چی نوع حرکات باز طفل از خود نشان میده از لحاظ روانشناسی؟
روانشناسا همیشه پیشنهاد میکنن اگر شما میخواین یک مادر ماهر، حرفه‌ای و به تمام مانا داشته باشین، لطف کنین به اون مادر در کودکی، در طفولیت که دخترک است، به او بعضی بازی‌های اولادداری را کتش انجام بدین. مثلا طفلک را برش بدین که مثلا او را لباس بپوشانه، او را پاک کنه، او را خواب بده، او را ناز بده، او را گاز بده و اینا، میتونه که این وضعیت و این حالت و این برخورد، این رفتارهای مادرها یا دخترکای کوچک میتونه که از اینا مادرای ماهر بسازه. حالا شما تصور کنید که یک طفل تفنگچه به دست داره، تفنگ را به دست داره و شب و روز با اون تفنگچه پلاستیکی خواب میکنه، بس میکنه، گپ میزنه، او را به کار میبره، او را پاک میکنه، او را نشان میگیره، او را چی میگیره به اصطلاح ماشه شکش میکنه، مرمی را درش تیر میکنه، کمین میگیره، مردم از سرش میترسانه، از این چی رقم یک پدر ساخته خواهد شد؟ این مادر ماهر که مادر کودک پیشنهاد میکنیم که مادر ماهر خواهد شد، اینجا ما میتونیم پیشنهاد کنیم که این میتونه که یک تفنگ بازی، یک تفنگ سالاری، یک دزدی، یک انسان کش، یک قاتل، یک جنگ سالاری حرفه ایشو.
خانواده ها چگونه، پدران و مادران چگونه بتونن که اطفالشان قناعت بتن که تفنگچه ساختگی نخره، یک گودیگک بخره، یک موترک بخره؟ و پیشنهاد شما چی هست؟ دولت در قسمت چی کار کنه؟ کسایی که اینو وارد میکنن؟
بله، اول خب پیشنهاد من برای والدینی است که کودکان هنوز انسان‌ها یا افراد و اشخاص منطقی نیستن که سر این مسئله بیشتر بیندیشن و فکر بکنن. اینجا مادران و پدران و والدین نقش دارن که با اونا صحبت بکنه و برشان بگه که ای به ضرر شماست، ای مضر است، ای وسایل انسان‌های خوبی نیست، وسایل انسان‌های باب نیست و ما هم نمیخرم میره برای شما. هر قدر که شما شله هم شوین، هر قدری هم که جدی بگیرین، ما حاضر نیستم به عنوان یک پدر و مادری وسیله رو بر تو بخرم. شورم نکو، گریم نکو، قرار در جد بشی. یک مورد. دومی است مسئله گمرک، مسئله دولت و مسئله بررسی و مسئله قیودات سری مسئله است. در کل دنیا وسایل جنگی، وسایل محاربوی، پلاستیکی و اینا به یک شکل به یک نحوی از خود قوانین و اصول خود داره. تجاری که هنوز نمیفهمه، ما امروز میخوایم برش بگویم که اگر میخوای که تجارت در امن باشه، اگر میخوای که اولادایت هم تجارای خوبی باشه، لطفاً بر انسانهای دیگی، به اولادای دیگی، به کودکان دیگی تفنگ و تفنگچه پلاستیکی نخر، که فردا این شوق و ذوق این آدمی که امروز پلاستیکی رو استفاده میکنه فردا اصلیش استفاده خواهد کرد و به تجارت و بزنس خودت آسیب و ضرر خواهد رساند. ممکن اولاد خودت اختطاف کنه، ممکن همسر خودت اختطاف کنه، ممکن جای و جایداد خودت غصب کنه و ممکن به مال و جایداد خودت چشم بدوزه و روز از تو بگیرشه. بنان از تجار عزیز، از دولت و ارگانهای مسئول در دولت، از خانواده های عزیز، از همه او افراد و اشخاص که در امور کودکان کار میکنه خواهش میست که مورد را کم جدی بگیره، کم سر بود رسانهیش و تبلیغاتش و آگاهی آمیش کار کنه تا این مسئله حل شد.
خیلی ممنون است.
شکر. سلامت باشید.
کهنمل شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ضررهای خریدن تفنگ و تفنگچه‌های پلاستیکی حرف می‌زد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می‌رسد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
یخ لگی با تو نه یار یخ پی انتظار میو سیار یار یخ لگی با ساتنا یا ریخ تیرا دے دلا وشو در بشما یا ریخ یخ لگی باتنا یا ریخ پات وشنا دلوری راگ یا ریخ یخ لگی باتنا یا ریخ دلننگو پسر می وخک و چوینا یا ریخ یخ لگی باتنا یا ریخ سبحل من فلوری نزمبر بشما یا ریخ لگی بات نہ یار یخ یخ لگی بات نہ یار یخ سب دل من پلور نظم بشما یار یخ یخ لگی بات نہ یار یخ یخ لگی بات نہ یار یخ نشے یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ سن پل شپو بچوڑ کلی ویزان نا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ چدر پیا شم سلام اخلا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ